له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیا دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو و 25 منډې وکړې. دغه ورځ نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه می ومنه. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هته ګرځند هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا. څومره ښه نه وخت دې کړی استاده. په موټر کې ګرځند هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ساسو په وطن کې دا نوای کار دی. آفرین دی وی.
سړی مشه شیر زمانہ. سترګې مورو خانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړی وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
سړی مشه شیر زمانہ، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجی صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا، دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. واه واه، بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ولې ودانۍ ده والا؟
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه. دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسی او سیمینار ته لیږلی وم. دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم. هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ. خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکئ خام خاطر سره کوي.
مننه شیر زمان جانه. کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو. تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چاره وړي.
یو چا مې پیسې وي، په بدل کې مې دا لرګي تیر وړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مو ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې. دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي. ولې تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور ودان دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ بخیر سر. هله
باور وکړئ، دلته راتګ را باندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړه. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزا، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي. له خیره سره په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به دې موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه. حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزا، داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. داسې چې څوک مې لاولې ویني؟ نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی. ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره
کور دې لږه لر ډک شه. په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي که. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کوي. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزا، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګلا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وانداد دې سي درغلم، غم باندې کې ګوره.
دسترخوان هوار کړي. الا شاباس. او غونچا ګلا، زرنج ګلا، دا د وریجو خوري ها خواته کېده. ګوره، څوک چې ډېره ډوډۍ خوري یوازې دې کېني، څوک چې کمه خوري په خوري د دوه کسان کېني.
ډوډۍ ډېره ده، چورت مه وهئ.
ودکه زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ یې، څه ته مه مړې شمارې ظالم.
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې.
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاده، داده نن استادی هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړي دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی. چې انډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان. دارو دوا موشا، پتا سوره کنه ده. خیر
اوسه شیخ با کم نیوی چی نار گولا
نه نه اصل دیر دی ولی دست ور خطای غنچه گولا با دی اخمه که در بانی خوالی را ماتی دی خیرت رو بایی
خیرت من را مده میوه حالی زکا خوالی شما
دیدوارو کتغونه دیر خواگا و مزدار دی هم دی استاد فیروز او هم دی چنار گول پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کلی پا تیرا چه ازاد فضا کیوی
چنار گول خو ما شالا تکلاش پاس دی خو استاد فیروز تای بل زک پخی
دی استاد فیروز کمال هم دی کده چه کم تکلاش آشپزی پیدا کرده دی هوتل خواده باید تکلاش آشپز پخی کی
چه دا زما در بلو ولی تروز کارو نکه
غنچا گولا تا چه کم دا روز ما پا دیگونو که واچه ول اغا کار نکوی بیغم آوسا
سر دسی شی دارو
ما ولی دلی غنچا گولا خه کار دیو نکه ستا جکلا ما سره دا نزما دا ملمانو سره
خوش دروغ لبانه مو آیا ما ستا پا دیگونو که اسم ندیا چه ولی
ها تا چه دا کم طبیب ندارو اغسطی اما غراتا ویل او هغه در تا داسی دارو در کردی دی چه دا تاوان پزای انسان تا گتا رسوی نن خود دا کار وکه خو بیا پا جوان که داسی ونکه
نن می لخیره دا کارا والا ورز دا اوز نو لخیره سر هم دا خود زان رئیسیم او هم دا خود زان پیالا زنو لوسا توی روز و شاغا و خیالی گل او نورو نچکم یا اوی چی زان تا کارو باغ جوڑه ولیشی ولی زینشم جوڑه ولی دورازی چی دری تلور سوا افغانه کار با کما باس می دی وایم چی پسرم باد کما باس می دی سبر چی اوار خوا کما حالای بیاتی چڑی نورونا تبرونا مور آوڑای چی تیره کم و خلکو حالای راشای
تو داره چی دی مسکل نکتا شما چی داگه سی پیاده پا دی کچو که غاگو کم
حالای تبرونا مور آوڑای چی تیره کم و خلکو حالای راشای
دا سمرا خط سپایده ای یا اللہ خیر که
کچی کچی
و خلکو دا سپایده چا ده ای وی دره ای چی ومی نخوری
اوهو دا خود دلار پمائز که راتا و دریده
کچی 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 وایو برانی دیده کچی
اللہ چی وی خوڑم و خلکو
کچی کچی
اللہ اللہ بخیر آتا چک والا اوہ جو مکڑو ماہو والا آلی اللہ تا خوی دیر جو بلکڑو ماہ اللہ مردار چیز پیا تا سبر چنا بخا خو میں پیا دسمار چیز جب کے میں ودا گلتا اللہ تا اچھنا مدے وطن ماہ آخ مرشو ہم اوہ دا سمرا دارت کئی داس پایلا کچھ لی ونائی وہ او و خلکو آلای چی لیوانیس بی و خوڑا
لا حولو والا چی دا چی نار گل چیر تا غیب شو موبایل میتز کار نکوی دا با چیر تا تلیوی یه چو کم تینا خبر ندی والا اصنه چی مریض وی آمونگ تینا خبر نیو امیده دا چی نار گل با چیر تا تلیوی اصنه چی مریض شوی وی
ایس نپویگم پلار جانا هیچ چا ته څه نه دی ویلی ناڅاپه ورک شو که زه خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای دا څومره بېغمه بني ادم دی وای زه په تمه ته بېغمه
نه نه زما خو ورته اندېښنه شوه چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني هسې نه چې له کومې بېخې سره مخ شوی وي
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل یې چېرته نه وي ټکر کړی چندانې بلد هم نه دی
نه بابا بایسیکل سم سایز ده وی
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږی پاتې نه شي امیده زویه داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي پیسې به موږ ورته ورکړو هله زنګ ورته ووهه
سمه ده پلار جانه دستي ورته زنګ ووهم
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي بله چاره نه لرو ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي
سمه ده دا دې زنګ ورغې
سمه ده زویا
سلام علیکم استاد فیروزه پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه چې نارګل چیرته تللی دی ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو
سمه ده دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړو
زخره چې ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم پاک لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یالا خیر
یالا انت څوک دی؟
اخ
چنار ګل اوروره، ته یې ستر باندې شی بی بیا دې ځان پسې شی جوړ کړی دی.
هو دا په خو ډیر زخمی شوی دی.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمی وکړي چې لیوانی کېږم.
ریختیا لیوانی سپی وو؟
او راډي راډي سترګې وی لخلې زګونه را روان وو.
الله دا خو ډیر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پرې وځه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤل ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلې ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپی خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پېژنې.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره اوسیله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پېچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې دغه لې ډک شه، دا هغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوي چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما بایسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
او هغه مې د سپیلر ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته.
اوه
دا خو چنارګل ده. ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمی کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپی خوړلی یم.
څه لیوانی سپی؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس؟
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه چې لیوانی سپی څوک وخوري هغه بنی ادم هم لیوانی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسینه مورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې مې رانا باسکل پاتې ده چې څوک پټنه کې. خیر ده واسراته رای وړه. الله
ما خو تاسو ته ویل چې سړی لیوانی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایې چې بایسکل به عملته ولاړی وخت بچا وړی لیوانی نور توری که سپین.
اوهو هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی.
پخپله دی خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه والکه، چې چپه شي خو مړ کېږي که نه؟
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کېنولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی را نږدې شو وی ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې را نږدې شي.
خیر و غوړ هغه ده راورسه
اله مرسته وکي او خلکو چې چنارګل زخمی شوی ده لیونی سپی خوړلې ده
یالا خیر هلا هلا چنارګل ښه تکي
انا بیچاره چنارګل دا خو ډیر ژوبل شوی ده اوه
غلا شومیده دا ولې دې لاس او پخې ورتړلې دي دا خو زخمی شوی ده تا خو خوله مورتړلې ده کنه
د خدای لپاره رانه لري کې یو خلکو د فرزانې خور له کلینیک به راوسته وایلې لیونیس دې خوړلې
یا الله خیر اوس نو لیونه شوی دا خو لا ډیر خطرناک خبره شو
زه به لم دې لري ویډیو وکم
نه نه ورخطا کیږي مو دومره ژر نه لیونه کیږي غونچا ګولا فرزانی سوی چې واکسین ورته کړو کنه
دنه نه نه ورغله چې نارګور نی بیرون له همت سره ولیدو او کلی دوی ار سره نه ورجو همت وویل چې پلار در باندې چاکونه لګی چې کیسه به دي ګوره خراب کی نو نو زم نیم خبر چې واکسین ورته کړه کنه
و خلکو کلی ونی سپیم خوړلې وی دومره زر نه نه ونی کیږي ولی ورخطا استه
هو رښتیا وای باید ورسره مرسو کو بس هم دا یو چې نارګول را پاتې ده
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنج لښکته کو کنه
غونچا ګولا د خدای لپاره لاسونه او خوله خو اخلاص کا کنه
سمه ده خو زه ترې ډېر ځانېږم پام سره وای اخلاص کوم نو څو کوم زه کلک ده دغه ده اخلاص مې کړه
وای وای وایم کول بل غلې ډاکټر زه خو جوړ تیار یم ای غونچا ګولا وای خدای دې به خو بس په دې سره
دا ده دا سړی خو روغ جوړ دی اسی خوشی غړې وړې وای
تاسو راځي چې زرن نه راکته کو
ما ته خو چندان جوړ نه کاری نو نو تاسو پوهیږي او دا چنارګل
هر څه شي وی زمونږ د کلی نازا ولای دی اهله امید زویا اهله امر سو که چې راکته کو زر کا
سم ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره کې فلم وی چلی ونای په کلیټا گئی نه ځان روخ گئی
ونجا ګلا تا خو نن په ما هی ډیر ملانډی وخلی خو زبدم چارا وکم ته صبر چې لګې منې خو پتام وکم
ملک صاحب اوس خو ایم له دې غولې شروع تیر شه وګوره څنګه نه ځان سره گئی
آسی بی ځای م مډاره وا ونی سپلار جانا چې را پورته کو
سمدا ونی سزوی
اکته
زوام چې شپې تور باندې خوندور شورا او خرو نو روغ جوړ بشي لخيره اهلا زوی دی خوته
سخ اکش پورته ای کپلار جانا
سمدا
اهلا
زوی زوی شاباسه
دونچا ګل سزا ورک
ګدرون دی والا
اگر اختیا خبره ده چې وای لیونی درانه وی
انا غونچا ګل لاک لاک کوي او نو ویني سي چې و ما دای کوم وې خرم
الله چې څنګه دار ولې شي به خلکو علي علي ولا راک لکی کی چوس می خوري یا الله
تیر ځل می پلار داسې ورخطا کړی وم چې هرڅه می له یاد وتی وو دا ځل می د مور د ناروغي له امله ډیر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل ما هم نشو کولی چې تاله نږدې وګورم او تشویق دکم
مننه شي زمان کاکا
زما لایق کسان ډیر خوښیږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پې خوشحالیږم په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی بکس خلاص کا وی ګوره
او ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه دې ته سړتیا وه کور دې ودان
دا یې حق دی کاکا جانا دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي
خیر یو سي خو بیا هم دومره ضروري نه وه هغه تر اوسه وړه ده په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي
ولې مې سر نه پ خلاصیږي پلاره
آفرین بېشکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی
پلار جانا هیڅ می باور نه کیږي مننه کاکا جانا دسمره کوله دی
ماشاءالله ته تر خپل عمر ډیره وخیاره یې خیالي ته می وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلی او په یوټیوب کې خبرې کی تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلی پس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکه چې لویان یې هم واوري
سنگین به سره په دې برخه کې مرسته وکړي
ملالۍ نامې خدای ډیره وخیاره او ځیرکه جلی ده که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهور شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
ته صبر، دا سنت یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې ښه ډاره شوي. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه یې کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. له کور جوړولو هم تیر شه، زه او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، خوښ و چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوي او که بل ځای.
هو، ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمردا خوره ولا کیرانا واخلی
په څه خبره مو شور دی وولو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منه رانا غست د نه راکی.
ملالې ولې د شمس نه مړه خسته ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نه ولې وبس کی، کله نه ولو زاینو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مړه خوري، ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي.
وا وا، څخه په خا خبره دی وکړه، رښتیا چې وخيار ملاله کده هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روختیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیوي ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېر زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو، او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده چې کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي، چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره من اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نشي لیکلی یا ژباړه سمه نشي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهېږي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي، دغې ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هر اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یوه مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل د ژبې لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینری هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه یې اساسي برخه ده. که دا موږ سره نه وي، بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین موږ مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي، په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سي په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسېد یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمېر درې اتیاو ته فکر کوم چې رسېږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی او چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق ده، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی شي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخم یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده. یعنی ته د کتاب ترجمه کړي، بیا هغه چاپ شي، بل څوک ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د دې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې او تاسې دا کار کوم وخت کې کوو، نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت کې ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي، او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي. هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قربانۍ پاره
بلی. تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي، چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه پلویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دا وي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم، او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي، که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي دا هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم، او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي. تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم، او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا آیډیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډېر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډېر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې هو دغې برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم، او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خنده چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي دارو پوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو د دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما بیا هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي، که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې او هغه هنر چې پکې، زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ دوه انټروورټ او ایکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې نه وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتله. بیا مې انګلیسي پرېښې او نیم ځای کې به کېدس داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده وژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د یو دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د هغې استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوي نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زمونږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې.
بله، یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې او خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کی پالش کړي اغه نامانوس توري ایست کړي دغه د پر سم معادل پیدا کړي او بیا تر کر کتنې ورسته یې د دوه ډول د پاره هم دوی په خپل کار وکړي.
ډیر زیات مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خوایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا چې حتی دغه کمیش باړې چې نشري بي چې هغه یو ځل وګوري. ایډیال حالت خو دغه ده چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سو اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کیږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالیږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې دغه سې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوې دي. اوس هم که دغه سې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګ ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخاوه او نه وسته دی چې دغه سې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي.
ډیره بخښي دغه یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او پاغه کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي پاغه کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ د ژباړون کې خپل تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي یا د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سي جوړ شوې دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې دغه سي کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډیره سخت ښکاري خصوصا په پښتو غونډه ژبه کې چې ژبه ډیره زیاته دغه نه ده پراخند لستونکي ډیر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالی اړخ ډیر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره په داسې وخت کې داسې حکومت دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغه ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او ورسته پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخا یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړی وي د دین ورسته څه فکر کوي چې له دغه ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړي؟
زه خو چراغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم خو اوس دغه نوې ژبه ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي فرهنګي کانال غوندې خلاص شي نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست ډیر خوندې وکړ.
ډیره زیاته مننه تاسو نه خوشاله اوسه کور ودان
مننه خیر اوسه
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس